پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو نوري هرکلی کوم و بولې چې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه لس شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه په خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته کموي. چارواکي وایي پر کابل پانتون د برید یو بل عامل هم نیول شوی، او د امریکا ولسمشر د سایبری امنیت یو لوړ پوړی چارواکی له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه. امریکا اعلان وکړ چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې د 2000 نور سرتیرو هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت تیره شپه 12 بجې وکړ. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دیره دي چې د راتلونکو جنوري میاشتې نیمایي وروسته به یې شمېر 2500 ته راټیټ شي. د امریکا د دفاع وزیر کریس میلر د دغه اعلان پر مهال وویل دا پریکړه په افغانستان کې په بریالي او مسؤلانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل هیواد د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ترامپ تګلاره منعکسوي. له طالبانو سره د امریکا د دوحې د هوکړې له مخې ټاکل شوی ټول امریکایي سرتیري د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدان یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ویلي چې د کابل پوهنتون د برید یو بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلي صالح نن دا خبره پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي د رحمت الله په نوم یو کس چې په دې جنایت کې مستقیم لاس لري او د بریدګرې ډلې غړی دی نیول شوی. امرالله صالح پرون هم ویلي وو چې په پکتیا کې افغان پوځیانو د کابل پوهنتون د برید یو عامل وژلی او یو بل نیولی. د دغه برید یو اصلي عامل مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوی وو. د کابل په پوهنتون باندې د نومبر په 2مه وسلوال برید او چاودنې وشوې چې په نتیجه کې د رسمي شمیرو له مخې 22 کسانو وژل شول او نږدې 1.5 نور ټپیان شول. د فاریاب ولایت قرمقل د پولیسو قماندان د څلورو سرتیرو سره وژل شوی. د دغه ولایت د امنی قماندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تیره شپه شوې. هغه ویل چې د قرمقل ولسوالۍ د امنی قماندانۍ سرپرست سفر رئیس او د هغه څلور ساتونکو عسکر بیګاله وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. د طالبانو په برید کې شپږ نور افغان عسکر ټپیان شوی هم دي. د افغانستان د ولسمشر په خوانی مرستیال عبدالرشید دوستم هم بیګا په همدې سیمه کې د افغان پوځیانو د سوق ادارې مرکز ته ورغلی وو. د دوستم د مطبوعاتي دفتر مسؤول حبیب الله قویاش ویلي چې دوستم د افغان پوځیانو د مورال زیاتولو لپاره سیمې ته ورغلی، خو طالبانو تر اوسه د دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له ولوی کم څخه ایستلې دي. ډي پي اي خبري اجنس لیکلي چې د دې هیواد د کورونې چارو وزیر جرلټ دارمانیان په یو ټویټ کې ویلي چې دغه کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال سټیټ د فرانس سټډیوم څخه ایستل شوی او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ورته سیمې کډوالو تخلیه کړي، خو هغه کډوال چې د اوسېدو ځای نه لري بیا یې کمپونه جوړ کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړی. برحاله ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریسټوفر کربس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بللې وې او هم یې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو په خاطر د ولسمشر ادعا رد کړې وې. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې د کریس وروستی بیان ډیر ناسم و. د رویټرز د راپور له مخې که څه هم امریکایي چارواکو د کریس کربس لخوا د ټاکنو د ګونګوسو د کنټرول لپاره په کار اچول شوی وې پانه ستایلې، خو د ټرمپ غوسه یې پارولې ده. د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت د سایبری امنیت څانګې مشر کریسټوفر کربس تېره اونۍ په یو بیان کې ویلي و چې د نومبر 3مې ټاکنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خوندي ټاکنې وې. کربس مخکې وړاندوینه کړې وه چې له خپلې دندې به لرې کړای شي. بل ورته د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جالي قاروشتون کې بالستیک توغندای په آزمایشي ډول په نخه او لمنځه یوړ. دا اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدې وڅارل شي. پنټاګون د شمالي کوریا لخوا ګواښونو ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې قاروشتونکی توغندی جوړ کړی چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندیو دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي، خو روسیا او چین دواړه د امریکا د هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. او د روسیې پارلمان استازو جرګې د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانیو ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا د قانون د تعدیل د هغه پکیج یوه برخه ده چې روان اوړی په یو ټول پوښتنه کې تایید شو، او له مخې یې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2026 کال پورې په واک کې پاتې شي.
اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې وګورئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د ټاکل شوو لسو شرطونو هرکلی وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه لس شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستلو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې ټینګار وکړي چې اوس هم میلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایبری امنیت او جګپوړی فدرالي چارواکی له دندې په دې خاطر لرې کړی چې د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې درغلۍ ادعاوې چې ټرمپ راپورته کړي بې بنسټه وبللې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان هم مهیروي. مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ټاکل شوی چې څو ورځې وروسته د افغانستان په اړه په جنیوا کې نړیوال مرستندوی کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس دوه ورځې دوام کوي، د نومبر په 23 او 24 د کانفرنس لپاره هم مختلف لوري انتظار نیسي. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د ټاکل شوو لسو شرطونو هرکلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه لس شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړی. د کابل لستډیو سره د پردیس خبرونه ته ښه راغلاست. که لومړی اوریدونکو ته ووایي چې دغه لس شرطونه چې د افغانستان پر حکومت ایښودل شوي د نړیوالې ټولنې لخوا او د افغانستان حکومت هم هر کلی کړی، دا کوم شرطونه دي؟
بلی ډیر زیاته مننه. د جنیوا کانفرنس له را رسیدو سره نړیوالې ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاریو لپاره لس شرطونه وړاندې کړي دي. دغه لس شرطونه په تیرو 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاسته راوړنو ساتنه، د یو هر اړخیز اوربند ټینګیدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې له فساد سره اغیزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ له اهدافو څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ ځواب ویلو د تګلارې دوام، او د مرستې رسونې په برخه کې د ټولو موانعو لرې کول هغه څه دي چې وړاندې شوي دي. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حامد تهذیب نن ازادي راډیو ته وویل
دولت جمهوری اسلامی افغانستان افغان حکومت د نړیوالې ټولنې له هغو لسو شرطونو څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوي دي. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمن دی، او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خبره ده، د اوربند غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
ښاغلی تهذیب وایي افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کانفرانس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. دغه لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواو ته د امریکا، استرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایټالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوي دي. بلې نوري صاحب.
بله پردې صاحب، د دغه کانفرنس په اړه ګمانم چې طالبانو هم عکس العمل څرګند کړی دی، که څه هم اروپایي ټولنې ویلي چې طالبانو ته بلنه ورکول شوې ده، په دې کانفرنس کې بلنه ورکول شوې خو دوی دغه بلنه رد کړې ده. طالبانو څه ویلي دي؟ بله پردې صاحب،
طالبانو ویلی لبل خو بیا طالبانو سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هغه مرست چې اغیز په مستقیم ډول په افغانانو نیوي بیګټی دي. هغه ویل
بلې قدر من اوریدونکو یو تخنیکی ستونزه ده، له کابل سره زموږ اړیکه پرې کیږي، پرلپسې زموږ معذرت ومنئ، خو بیا هم همدې موضوع ته به دوام ورکړو. د لکه څنګه چې مو وویل په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال مرستندویه ان کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د لسګونو نړۍ هیوادونو او د غراز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. دا ورسره له هغه چې په 2015 کال کې د افغانستان په اړه ورته د بروکسل کانفرنس جوړ شوی، او په هغه کانفرنس کې افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې وه. د جنیوا په کېدونکې کانفرنس کې به هم له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه دی، یعنی د 2000 تر 2024 کال پورې نړیوال مرستندویان او نړیوال سازمانونه له دې هیواد سره د مرستو ژمنې کوي. خو تر دغه کانفرنس مخکې ځینې اندېښنې هم راپورته شوي چې نړیوال مرسته کوونکي دا ځل غواړي چې خپلې مرستې د افغانستان د حکومت پر اقداماتو پورې وتړي چې دوی د اداري فساد د لمنځه وړلو او د غرض په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او ښځو په برخه کې د شویو پرمختګونو د ساتنې په برخه کې اقدامات کړي دي. 2023 کال هم د افغانستان حکومت د خپل ځان لپاره هغه هدف ټاکلی چې غوړي تر هغه وخت پورې تر ډیره خودکفاشي او نور د نړیوالو پر اوګو بار نه وي. په همدې ترڅ کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې ټینګار وکړي چې اوس ملیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګراندی افغانستان ته د سفر په مهال له کورنیو بې ځای شوو افغان کډوالو ته د سازمان له لوري د مرستو د دوام خبر ورکړل. ایران او پاکستان هم وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه له زغمه کار واخلي. رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری رئیس افغانستان ته د خپل سفر په څلورم ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویې ویل چې افغانستان اوس هم د نړۍ په کچه زیات کورنۍ بې ځایه شوي او کډوال لري. فلیپیو ګرینډي د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوحه کې د سولې خبرو د انسانانو د ژوند د ژغورنې او د بې ځایه کېدو د بدبختۍ له منځه وړلو لپاره یو تاریخي فرصت رامنځته کړی. نوموړي وویل چې د میلیونونو افغانانو راتلونکی او هم د افغانستان بیا رغونه او پراختیا لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنې د سولې په خبرو پورې اړه لري. ښاغلي ګرینډي زیاته کړه دی به د جنیوا په غونډه کې چې په راتلونکو څو ورځو کې به جوړې سي خبرې وکړي او نړیوالې ټولنې ته به دا ووایي چې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون میلیونونو افغانان اوس هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
I think that one message that I will pass
ز فکر کوم هغه پیغام چې زبې د جنیوا غونډه ته لزان سره یوسم دا دی چې مهیروي په لړن محل کې د کورنۍ بې ځای شوی په ګډون میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې خوراکي توکي، پاکي اوبه، روغتیايي خدمتونه او سرپناه پکې شامل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری رئیس له پاکستان او ایران او غوښتل چې د افغان کډوالو د استلو په برخه کې لزغمه کار واخلي، ځکه د په خبره دا چې دوی په دو طالبانه ډول نه راستنیږي بیا به کډوال سي. ښاغلی گریندی د افغانستان له خلکو سره د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستو د لړۍ له غځېدو خبر ورکړ او ویل چې د دولت او دغه سازمان له نورو شریکانو سره د کار د دوام هدف افغان کډوالو او په دغه هیواد کې میلیونونو کورنیو بې ځایه شویو ته د بنسټیزو حل لارو راوستل دي چې په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري پایښتي پانګونه او له ټولنې سره د دوی یو ځای کول دي. د ویل چې ډیری بې ځایه شوي نسي کولای چې خپلو اصلي استوګنځایونو ته ستانه سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د شمیرو له مخې دا مهال افغانستان 4 میلیونه بې ځایه شوي لري چې یوازې په روان میلادي کال کې 2,70,000 کسان د بیلابیلو ستونزو له امله له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د چارواکي وایي چې له ولسمشر غني د ده له لومړي مرستیال یو شمیر وزیرانو او ډیپلوماټانو او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس سره یې هم کتلي او د افغان کډوالو او بې ځایه شویو د ستونزو په اړه یې له دوی سره خبرې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:14 شو او سم اقتصادي خبرونه ناجیه صفی اوروي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنګونې او سوداګرۍ په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سره د سوداګرۍ او ترانزیت د ستونزو په حواله ټینګار وکړ. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د پنګونې او سوداګرۍ په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود او پلاوی سره د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ په هوکړه لیک یا ابټا کې د پاکستان د ستونزو او ننګونو او په دغه هوکړه کې د تعدیلاتو په اړه خبرې کړي. غنی ټینګار کړی چې د سیمې د اقتصادي پراختیا لپاره باید خپل لیدلوری بدل کړو او هغه تخنیکی ننګونې چې د ستراتیژیکو همکاریو او د دغه لیدلوري د تطبیق خنډ ګرځي باید لري شي. ولسمشر غنی همدارنګ ویلي چې افغان سوداګر د پاکستان په ګمرکونو او بندرونو کې له زیاتو ننګونو سره مخ دي چې د دوی د زړه د ماتوالي لامل ګرځېدلای. په بیان کې راغلی چې جمهور رئیس په دغه کتنه کې ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د کاسا زر ټاپ او ټاپی په ګډون پر سترو اقتصادي پروژو زیات تمرکز وکړي. د پاکستان دغه پلاوی د یک شنبه په ورځ کابل ته راغلی او له افغان چارواکو او سوداګرو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د هواري ژمنه کړي. ازبکستان افغانستان ته الوتنې بیا پیلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان ولسمشر په یو لارښود کې په ډاګه کړي چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغانستان سره خپل دوه اړخیزه سوداګري 2 میلیارد ډالر ته ورسوي. په دغه لارښود کې دا هم راغلي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ به مستقیمې الوتنې هم په 2023 میلادي کال کې بیا پیل شي. د راپورونو له مخې د کابل تاشکند او تاشکند مزار شریف ترمنځ مستقیمی الوتنې به د راتلونکي کال په جنوري کې بیا پیل شي. په فرمان کې راغلي چې ازبکستان غواړي افغانستان ته د اوسپنیزي پټلۍ او د برېښنا مزو لیکت پروژې ګړندۍ کړي. ازبکستان دا هم غواړي چې د ګمرکي پړاوونو بهیر ساده کړي چې لګړي پولي ترانزیتي توکي په اسانه ولیکتول شي. دغه هیواد په پام کې لري چې سمنټ، اوسپنه، ګاز او خوراکي توکي لکه غنم، هګۍ او سابه په ټیټه بیه افغانستان ته صادر کړي. افغانستان اوس مهال منځنۍ آسیا ته پام اړولای او غواړي چې له دې لارې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي. اوس مهال افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 400 میلیونه ډالر په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 35 پوله، زر هندي روپۍ 1,070 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,73 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. ورسته لغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونی خپل دفاع وزیر مارک اسپر لدندې لری کړ. ولسمشر ترامپ د غرض د سایبری امنیت یو جګ پوړی فدرالي چارواکی هم لدندې په دې خاطر لری کړی چې ویل کېږي د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې د درغلۍ ادعاوې چې ترامپ راپورته کړي بې بنسټه بللې دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزي صاحب مهرباني.
مننه کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د 2020 کال د نومبر 3 ولسمشری ټاکنې له درغلۍ او ډکی بللې دي، تازه په یو پریکړه کې د کورنی امنیت د وزارت د سایبر سیکیورټی یا د سایبری امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی چې په خپل دی وی څنګه مشرو د سایبری امنیت هغه لدندې لري کړی دی. د دې دلیل دار اورل شوی دی چې کریستوفر کریپس چې د همدغه څنګه مشرو ویلی دی چې البته تیرونه ویلی چې په یو بیان کې ویلی چې د امریکا د 2020 کال د نومبر 3 ټاکنې تر ټولو خوندي او امن ټاکنې وي د امریکا په تاریخ کې. خو ولسمشر ترامپ په خپل ټویټ کې چې د کریستوفر کریپس د ریکولو په خاطر ورکړی دی ویلی دی چې د کریپس دغه څرګندونی ډیره ناسمه وی. ښاغلی ترامپ وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي، د ځینې بیلګې هم راوړې دي. د بیلګې په توګه ویلی دی چې آن مړو رای ورکړی دی، البته د ویلی دی او دا چې په ځینو سیمو کې د دوی څارونکي رای ورکونی مرکزونو ته نه دی پریښودل شوی او ماشینی غلطیانې هم شوی دي. په دغه حساب باندې دی وایي چې دغه انتخابات له ډیرو درغلیو ډاکو. د کریستوفر کریپس لری کولو ګڼ خبرګونونه پارولې دي. پاولین ټویټ کې چې کریپس لری کېدو وروسته ورکړی دی، هغه ویلی دی چې د امریکا لپاره خدمت کړی دی او د خبره باندې چې موږ نن دا کار وکړ، نن مو دفاع وکړه، څو سبا مو خوندي وي. البته دا د لمړنۍ ټویټ دی تر لری کېدو وروسته. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی هم توند خبرګون ښودلی دی او ویلي دي د له ځایه چې ترامپ دا سړی ستایلی وایي، ځکه چې د سایبر سیکیورټي یو اکسپرټ و، یو متخصص و، هغه یې په دغه شکل باندې لری کړی دی. په خپله جمهوری پالو هم په د ولسمشر ترامپ باندې انتقاد کړی دی. له هغې ډلې د نبراسکا ایالت استازی بنساس چې البته سناتور دی، د اولین جمهوری پالی په توګه باندې ویلی دی چې کریس کریپس ډیر ښه دنده ترسره کړه او په ټولو ایالتونو کې چارواکو ویلی دی چې هغه ښه کار کړی و او باید نه وای لری شوی. اوس به د کریس کریپس په ځای چې د کورنی امنیت په وزارت کې یو ډیره لویه څانګه مخته وړي د سایبر سیکیورټي، دغه په ځای به اوس براندن والز موقت سرپرستی مخته وړي او معلومه بشي چې څوک راځي ترغه وروسته.
ستنګ زیسب کاوریدونکو ته وای دغه د درغلې او بنظمۍ او ادا چې ولسمشر ترامپ راپورته کړی دی او د انتخاباتو ګټونکو د هغه سیال بلل شوی، آیا تر اوسه خپل ماته منلې کنه؟
ولسمشر ترامپ تر اوسه پورې خپل ماته نه ده منلې، خو یو وارې په یو شکل باندې، البته چې کارپوان او رسنۍ وویل چې ترامپ لومړی وار دی چې په یو شکل باندې خپل ماته ومنله. او جو بایدن یې کڅام چې د جو بایدن نوم یې نه و لیکلی، مګر لیکلی و چې د په درغلیو باندې وګټله. دغه سټیټمنټ یا دغه دریز داسې وانګیرل شو چې ګواکې ترامپ ماته ومنله، مګر بیا وروسته په څو ټویټونو کې ویل چې ما انتخابات وګټل او هر وارې ټویټونه اضافه کړل چې دغه انتخابات موږ ګټو، زموږ مبارزه روانه ده. البته د ترامپ وکیلان په بیلابیلو ایالتونو کې دوی دوسیه جوړې کړې دي، دوی داوا لري چې موږ بل قانوني لارو خپل مبارزه مخ ته وړو. او د تازه ویلې دي چې معلومه نه ده چې څوک به دغه انتخابات ګټي. د خبره خو هر وار چې دای ټویټ کوي، البته دای د ټویټ لارې ډیر خپل اړیکې ساتي، هر وار چې دای ټویټ کوي ټویټر لاندې لیکي چې کارپوهان او د انتخاباتو نتیجه بل څه وایي، یعنی د ټویټ د ترامپ دغه ټویټ د هغو سرګندونو په خلاف د البته د ټویټر د سټیټمنټ له لحاظ چې رسمي ویل شوی دي.
بلې کور ودان البته د یادونې وړ بولو چې په ډیرو ایالتونو کې چې د ترامپ ادارې یا د ترامپ کمپاین عریضې وړاندې کړي، په ډیرو کې هم هغه عریضې رد شوي، ځکه چې دوی وایي کره شواهد نه دي وړاندې کړي. کور ودان د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر ترامپ د وروستي اقدام په باب مو واورېدل چې د سایبری امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی له دندې په دې خطر لري کړی چې د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې د درغلي هغه اداوي چې ترامپ راپورته کړي دي بې بنسټه بللې وي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کندز د یو شمیر سیمو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې له دوی څخه هم وسلوال طالبان او هم غیر مسؤول وسلوال د اوشر په نوم باج اخلي. دا ستونزه په ځانګړي توګه هغو ولسوالیو کې زیاته ده چې هم پکې طالبان او هم پکې حکومت پلوي ملیشي فعالیتونه کوي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال اجمل آریان پر راپور کې.
دیرش کلن نیاز محمد دی خانابات ولسوالی وسیدون که دی هغه ولسوالی چې هم پکې طالبان او هم پکې دی حکومت دی پلوی پنوم نور وسلوال فعال دی. خو نیاز محمد او کلیوالی لیو لوری هم روغ زړه نه لري. هغه وای هم وسلوال طالبان او هم غیر مسئول وسلوال دی دوی لکرنیزو محصولاتو څخه دی وشر پنوم باج اخلي او کوڅو ګور څخه سرغړونه وکړي نو له هر ډول ګواک سره مخ کېدای شي.
سنپیګی دی اخین سکه مو خطرلار څه چاته عریضه وکي دولت راځي دولت وایي سیمګه وسره ځای کوي مشکلاتونه طالبان سایه مطلعي نسو که یو ساکه مثلا د خط طالبان د دولت ترمنځ کم خطي حالت هم طالب راځي هم اربکای راځي درې وړه که طالب شرو نه واخل د اربکای ور بسیر راځي اربکای وایي ماته مشرکه دی اخین چاته مساغه بشاره سره رسې یو تم بیل نسنه ام طالب راخلی ام مسلوال تر اخلي.
د چهاردری ولسوالۍ وسیدونکو 45 کلن عبدالقادر وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د کندز له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړې خو تر اوسه پورې ورته هواری نه دی موندل شوی.
دغه ستونزه خوسته ده. طالبانو په پروس کال په مغه لسم اخیستله سږ کال په خپل منځ کې سره کې ناستل د کور کلي د منطقې خلکو ته وویل چې تاسو نور په شلمه برخه کې مونږ ته په شلمه نه یو من راکړي سابق په لسم اخیستل او دا نور رونه چې دي ولو چیرې د سرسی لري په زوري پر ازای په هر قسمت په هر څه سره یې اخلي.
دی علی آباد ولسوالی اوسیدونکی عبد الله هم له ورته ستونزې سر ټکوي.
یو خو طالب روان دی بلې خو دغه روان دی اربکۍ روان دی چې دا راکمه ته شره کمې وچې وخت ټول نه پزاب دي خلک خره خپل شپه تېرېږي خپل ورځ تېرېږي غریب خلک دي اریان چې څوک ټول نه الله روکه ده چې شوک مر.
د کندز دی والی وان اسمت الله مرادی وایي د دولت تر واک لاندې سیمو کې هیڅوک حق نه لري چې له بزګرانو څخه وشر واخلي.
په یو بل نوم باندې هغه ډلې چې له دوی څخه باج اخلي د دوی څخه نوشر زکات په نوم باندې محصولات اخلي هیڅوک حق نه لري چې په بزګر باندې فشار راوړي. زموږ ولسوالان زموږ مسؤولین په ولسوالۍ کې مکلف دي چې د بزګرانو سره په دې برخه کې همکاري وکړي ځکه چې ولایتي اداره د کندوز د بزګرانو سره په ټولو برخو کې پوره همکاري ته چمتو ده.
که څه هم ښاغلی مرادی وایي چې د دولت تر واک لاندې سیمو کې څوک له چا باج اخیستو ته نه پرېږدي خو ګڼ کاروانګر پر طالبانو سربیره له هغو وسلوالو ډلو شکایت کوي چې ظاهراً ځانونه حکومت پلوي ګڼي او په هغو سیمو کې چې حکومت پرې د واک دعوه کوي فعالې دي. د کندز کاروانګر له څو کلونو راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. کاروانګر وایي حکومت که دوی د طالبانو له اوشر نه نشي ژغورلی لږ تر لږه د هغو ملیشو او خپل سرو وسلوالو مخه دې ونیسي چې ظاهراً د حکومت په پلوۍ ټوپک په اوږه کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو غورځېده خبریال چې په هلمند کې د خلکو اوازونه د نړۍ تر غوږو رسول محمد الیاس دایي مرحوم په حق ورسېدی. د ده کورنۍ ته تسلیت وایو، د ده جنتې فردوس غواړو، اقرباو چې صبري جمیل غواړو. خبره دا ده چې الیاس دایي دا به اول و اخره وینه نه وي چون چې دی یو غورځېده خبریال او دی په حق ورسېدی. دا چې د هر چا د لاسه دی زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکوهیشو په غندلو سره دا خبرې سرته نه رسېږي. زموږ پیام دا دی دواړو طرفو ته او د دخلو قواوو ته چې دوی په جنګ کې سره دخیل دي چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي. او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو سره دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نشته. ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرنا اسکزی د ورزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخت تاسو د ست کړي پیغام پریږدم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن سم په شهادت مبارکي او د زړه تسلی ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخشي. سخت خپه او خوښینه يم.
افغانستان خطر غریب خاموش
په همدې سره د خبرونې دوهمي برخه ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مې هیروي. خو اوس اسد الله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
امریکا اعلان وکړ چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به 2000 نور سرتیري هم له افغانستانه باسي. پینټاګون د اعلان د افغانستان په وخت تیره شپه 12 بجې وکړ. بل ورته د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح وایي چې د کابل پانتون د بریدي او بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلی صالح ویلي چې د رحمت الله په نوم دغه کس د کابل په پانتون برید کې مستقیم لاس درلود. د فاریاب ولایت د قرمقل د پولیسو قومندان له څلورو سرتیرو سره وژل شوی دی. دغه خبره د ولایت د امنی قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وکړه. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له ولوی کم څخه ایستلی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایبری امنیت یو لړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړ. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جالي قاروشتونکي بالستیک توغندۍ په ازمایشي ډول په نخه او لمنځه یووړ. او د روسیې د پارلمان استازو جرګې د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانیو ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورې دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیڅ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمری امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه دزونه را باندې وکړ. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد اته بجو نه دکانونه موي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لاره د نشي مواد په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کېږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلویش قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولانې کوي.
له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضايي مرکز لخوا د دوسیو چړنی خي چی سخ کال یوازې په میزان میاست کې شپاړستنه په داسې حال کې نیول سوی چی د حمید کرزي هوایي ډګر لاري نشي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزي په هوایي ډګر کې داسې نوې امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشي موادو د کاچاکو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزي د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیڅ نقطه میدان هوایی بین ملی اقامت کرزی
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټ نه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشی د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه واجدا چې له افغانستان څخه د باندې کاچاکیږي بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستیو کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمي له 12 کیلوګرام نشئی ګولۍ سره نیولای چې دا ګولۍ له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کولې. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین ورسته کڅه هم سفرونه کم سوي خو د نشئی موادو کاچا کوونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 19 قضی عدلی او قضایی مرکز ته استول شوې دي. لدی قضیو سره 19 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاقونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایی مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیرې هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډېره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوه د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د نوریدونکو اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ترازو. ساقي خانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې چاته ساقي خانې جوړې سوي وایي چې ساقي خانې د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشئی موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسیږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشئی موادو له دود څخه ډکد. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکه ده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډیری سختی باندې کار کوم. دلته رازم او نشه کوم. دلته می خیمه درولې ده. په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډې لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې مصرفو.
متعدین
کولای شي ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلای. د ساکي خانو دروازې تړلې وي، څوک بيخي دروازه نه در خلاصوي. د دبانې څخه ساکي خانې قلف خاري، خو نشيان په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصيږي. له معتادینو پرته یې بل چاته نه
خلاصوي.
دا یوازی معتادین نه دی، بلکې د کابل ښار د اتمی ناحیه اوسیدونکو هم د مرنجان غونډې پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل هم دا ساقي خانی بولی. دی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانی یې پکې جوړې کړي دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکو وایي چې ساقي خانی د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندې ځایونه دي.
کومه سړی چې په ار جرم جرایم کې سو په دغه باندو کې ځان دیوا چولو او ته د موغه د تسخص بس په دې کې تشپتیریږي چې ار جرم کې کسړی مرکی کا ورکه خاطر نشي ورتلې.
یما په خپل موټر باندې ولس بجې د موټل نه راغلم د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد مخام نه دوی غلام کوي، بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې خیي چې ساقي خانی معتادینو ته نوې نشئی مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې خانه ششي د نوې نشئی مواد رانیسي او بیا وربند اخته کیږي. د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقي خانی په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسره دلته یو استاد تیری ځوانان دی او ګردامایي لري. اغه ساقي خانه چې مثلا سګرټ تمباکو او قلی او نداشان او چرس ورسره خرسي دلتزي ورست قدم په قدم په قبل ساقي خانه تزي او په مواد مخدر متدیر.
تیبي ډاکټران وایي چې د استوګنی په ځایونو کې د ساقي خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خبريږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقي خانو په اړه راپور اوروه.
له نشي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلی.
د نشي توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی. د
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاګبر دی د ستراتیژي کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس ته موتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسي پر اساس موتاجین هم د هوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوی دی. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوی او موتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت لمعین عبدالکریم هاشمی سره ملکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د کار په قانون کې د موتاجینو په اړه څه ویل سوی دی.
په قانون کې موږ او تاسو آسیب پذیره یا متضرر شوي اقشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په طور د مثال موتادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوي دي. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباع او حقوق په نظر کې نیول شوي دي. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه قتل کیږي. دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسینه، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرحه کې بیا د مطالب راځي. یعنی قانون کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکې کړي دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاري وه. تاسو د کارموندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندیزي یا د هغې بیرته صحت یابه کیږي، هغه کسانو سره زمونږ تړاو دی. د روغتیا وزارت له لارې نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د احتیاط له نظر نه منفي وضعیت لري، دا صحت یابه شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بله د زنانو لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډیپارټمنټ لرو چې هغه زنانو چې د احتیاط دوره یې تیره کړې وي هلته پروسس کیږي. دوی ته مونږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي، د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمونږ قانوني مسؤلیت هم یوازې دوی ته فنی او حرفوي زده کړې دي. دوی ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دوی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کمپ ولیدی. په امید په کمپ کې تقریبا د اوس لپاره د 1300 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه ورته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ورداخلېدل، دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت نه دی چې 15-16 کسان موږ معتاد لرو. د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پوښتنه هم دا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي، یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه، یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړای سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان، ځوان عناصر د کار بازار ته داخلي کی. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخ یو. د جوړو کسانو، ډیرو ماسترانو، ډاکترانو، ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دي. موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خوانه پروسس کې د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیون کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلی. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ شوی؟ دغه نیمګړتیاوي او مشکلات په کوم ځای کې؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان امباغي په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی. ولې هغه سره خو بدروي نشي کېدی، ډېری علاقه لري دغه کار سره چې زده کړي. دغه لویه پانګونه او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمون کار زمون په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافی نه دی.
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک الته مقرریږي، نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره لدې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډیر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پازیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولې دا سړی ته استخدامي دوره سهار نه تر ماښام پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي، خو خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي. ولې هغه کسان چې تداوي کیږي او اعتیاد منفي خيږي، نور معتاد نه دي، دا هغه په استخدام کې ادارات کاشکنی کوي دا غي په مقابل کې خرابیا نه کوي هغه توهینی دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده
حقوق په هان دا یو ډول د دوی د حقوقو تر پخو لاندې کېدل بولی شي یو چا چې کور پسی وي مهارت لري کار کولای شي خو ماته څه فکر کوي په دې شکل باندې د دوی د حقوق تر پخو نه لاندې کې
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو متات سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړل اداره بحران سره مخ کی هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی هغه باید لاړ شي کار پرېږدي دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي د هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي آوتپوت یا آوتکم د کار راټیټوي وضعیت خرابوي احتیاط ترویجوي هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي ښه خبره دا ده چې متات سړی اول تداوی شي منفي وخیږي نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي
ځینې کسان د شي دي منفي خطلې وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګه ګوري دی جوړ سوی دي اوس خې دي کار کولای شي خو بیا هم ځینې خلک په خوانی سترګه ګوري کار نه ورکی په دې اړه ستاسو نظر څه
ده دا څه چې قانوني اساسي وي دا اتباع دي مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دي قانوني کار هم دغه شی وي دا مونږ ته سالم سړی دی د ته باید کار پیدا شي دی باید کار وکړي دی باید معاش واخلي او نورم د سلامت باید تکمیل شي د دوه کورنۍ د دوه کار ته ضرورت لري څرنګه مونږ کولی شو خپل یو شاروان د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو د قانون کار اصول دی هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحتیاب شوي معتاد سره کوي دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی او دې ته باید مجازات ورکړل شي
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو د دې د زهر کاروان خبرونه ورسته بل خطر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان ته ورځي خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړي او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي دا چې کلیوالو ولې جمعګل له کاره ګوښه کړي ولې بل میراو ټاکلې او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
استاد ته شه دې را بار کړی دي
کیمیاوی سره د قماندان صاحب بل شه نشته
ها کیمیاوی سره څه پی کوي
کلیوال خلک یو قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم
ته ما ته مخه مخ وګوره
دا دې در ګورم
نه دا څه سم مخه مخ را ته وګوره زما سترګو ته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دې در ته ګورم
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره ورخته
نه 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 ورخته قماندان صاحب
اجازه ده د موټر تلاشی کو
او تلاشی کئی کماندان صاحب ما خو درته وویل چې سره د بل شی نشته
ته ودرېږه دغه بوجۍ هم وګوره
وی ګوره خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي
ښه بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي
څه شی قاچاق د څه شی قاچاق
د نشه یي موادو قاچاق یادوم
نشه یي مواد چیرې دي
ته اوس پولیس غولوي ها
کماندان صاحب خدای دې نه کوي ولې به مو غولو ما
هیروین دې رابر کړی دي بیا وایي چې کیمیاوي سره ده
کماندان صاحب
بس ډېرې خبرې وکړه بشیرا
بله کماندان صاحب
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه
پر دواړو سترګو کماندان صاحب لاسونه شاته وړه الله شر کوه
کماندان صاحب هیروین تاسو واخلي خو ما خوشی کوي
ها تا خوشی کو ها
او ما خوشی کوي وړو وړو بچیان مې دي
د هیروینو قاچاق کوي د خلکو بچیان په نشو اخته کوي بیا وایي چې ما خوشی کوي بیخي دی ولاکه خوشی کو بشیره در کاشه کاشه قماندان دې بوزو
پر دواړو سترګو قماندان صاحب
قماندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه الله جر کوه ډیره خبرې مکوه
جمعه گل لالا خدای دې راواله
خدای مې دې خطر ولی اسلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر خی خیرت دې
ګوندې اوسې مهرباني کور دې وات
حاضر حاضر پر دغه توشکه کینه
خصمه ده دا دې کینم
جمعه گل لالا خلکو خویل چې ته پولیسونی ولې
او پولیسونی ولم
نو څه خبره وا ولی ونی ولی
لکه روینې را سره ونی ول
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې
پیسې مې ور کړې بیا را خوشی کړم
خا خا دیروینو خبره وا بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل
خان صاحب یو خبره مې درته کوله
خو وا څه دې راته ویل
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلی لپاره بل میرا وټاکلی دی دا خبره رښتیا ده
هو دا خبره رښتیا ده
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میرا نیولی دی
نو چې ته نه یې موږ باید بل میرا وټاکو
خیر دی اوس خو دا دی زه راخوشي شوم بیرته میراوي راکوي
هو راخوشي خو شوې خو کلیوال نور تا نه غواړي
ولی مینه غواړي ما څه بد ورسره کړی دي
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه
حاجي سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو جمعه ګل به راخوشي شي خو نورو کلیوالو وویل چې نه جمعه ګل ته صبر نشو کولی که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو
ویل ولې نه ورکوو
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي
ښه ستاسې نظر څه و
یوازې زه نه جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو
نو زما د نشئی موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري
څنګه ساړه پورې لري طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیخته کول
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه
پخوا وختونه ولاړل اوس خلک ویښ شوي دي موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زمونږ د کلی میراوي به هم کوي
ښه ستاسې خوښه ده خان صاحب
او بله خبره واوره
ښه دا د اورمې خان صاحب
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې دواړه کاره نه سره کېږي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونه پورې مو پر لی مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهر کاروان
آسمان بهر تزما دچی آرمان بهر تزما دچی چکت می واخل تو رو خاول می ورین ام بجی کرما زما جانان چکت می واخل تو رو خاول می ورین بجی کرما زما جانان تب تر سو پوری جدا دلمان بجی کرما زما جانان یہ دیکھ کرما زما جانان